سحر اته بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د دې خبرونه په راپورونه کوي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وای چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباخ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حق محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بند کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محبله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته پرون پنځشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدارز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله واوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوې قضیې ثبت کړې. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه شوي. په دې حساب په هرو 30 ثانیو کې یو ایرانی په کورونا وایرس اخته شوی او په هرو 2 دقیقو کې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو اربیا زیاته سوي او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټولټل تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت امریکایي ډالر په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نه اعلان کړي، هر ډالر په 2,200 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,500 ریالو معادل و. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته یې کار کوه، پرون د نګورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرهباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات سوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15 ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 2. سرچینې وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لانجمن مسایل تر ډیره حل شوي. په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوي
چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلارې دی او د زمنګ مشرقي زونې بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د ده د فکر تر ډیره پورې پلویان هم دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لویه ستونزه د ایران له ملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه په خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی خبرونه د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دی راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پات رسیدو لپاره پر دواړو خواو ژغ وکړ چې په دې نیت خبري نه کوي چې د یو بل دشمنان دي.
خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېنی د مذاکرې لپاره دوی دی په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناس دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د سرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. شاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکل خواو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزی پلاوی خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقه ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي، ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سره ده شوې چې پدې کې دا تصویب شي، او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سه حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډپ کړي د فقه مسأله و چې تر ډیره حل شوه ده. د شاغلی عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چپلاو وکړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پیښو.
ومردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای در رسیدلې دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي او تر اوسه روان دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. بل خوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دي ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستي خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبري وي او هم د جګړه روانه وي. لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس دی، مونږ جنگ نه غوړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اورخونو ته دغه مونږ لکه یونو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دي تر سره کیږي، ترغه پر باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستي خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سولې نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلای.
باید سولې راشي، که چیرته سولې نه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چیرته سولې رولا سولې مونږ د کور آبادی سرمایه ده. مونږ ټول خوستي مرمنه سولې کې سهم غواړو، په سولې کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یې خوستوالی ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیاو غږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې وداوا چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکل دي هغه دلسه باید عام وګړو ته ځان ونه رسېږي.
د ګلالی په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستي خزو یوازینی غوښتنه سوله ده. ګلالی زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړه ول تر سره شي، دوی د تبرک په نیت په سر قرباني کړه.
د خوستون مرمن په دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې ټولې تلیوالې دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل بازار ته ورسېږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسو اخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر 2مه د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیږ ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. ګاندي سیاسي اهدافو ته د رسیدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د دیوی نادر په راپور کې.
د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هر ورځ د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست ارواخات گاندی، ارواخات پاچا خان، نیلسن مندلا او نور خلکو هم دا سیاست تایید کرده او دا سیاست تطبیق کرده. عدم خشونت ما په فکر ده هر سوک نه آغازه جی او سلوکه جی. هر سوک باید پا ده او پویجی چه ده خلکو روحی و روانی حالت باید خشونت تا نجده نشی. مونگ او تاسو بینو چه اندوستان دا سیاست تطبیق کرده او اوز د ټول نړۍ لمړنۍ دیموکراسي هیواد دی.
د اکتوبر 2 له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1918 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت رهبر مهاتما ګاندي د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2008 کال د جون په 15 د اکتوبر 2 له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولی شول چې په 1920 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیز مبارزې شامل دي. د مهاتما ګاندي د مبارزې کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندي د طرز پر بنسټ د خلکو راټولېدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشی مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپل مبارزو کې له مهاتما ګاندي الهام اخیستی و. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او که نه؟ سیاسي کارپو باریارز وایي
له دې کبله چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او د هغه څنګ ته ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هیله من یو چې په راتلونکي کار کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت ښه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه چې د حکومت په غاړه کې دي او څه په مخالفینو کې دي، دا ده چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کېښول سي. د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته سوی دي او هر کورنۍ د دې څخه داغ لیدلې.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې یوه ټولنه کې ماشومان وزي کېږي او بیا تر 40 کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیف کېږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
اغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې له انده په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالي شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر 2 د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دی جیدا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی، او سربندي افغان دولت یو اساسي او بنسټیز ودانی جوړ کړی چې هر ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلاري یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواخات باچا خان په 1983 کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې وپات شوی و. او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلار دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي، او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکټونکو او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله، ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي، مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای او بخی هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکینه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وي، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډیر خدای خدمتګار وو، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به مور سره وو، هغه کولی شي په هغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼل چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغه شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده، او دا د دې معنی لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د لارې د تعقیب کې او دا لارې وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالی ورځ په نوم تصویب شو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه یو تاریخي موضوع راخیستې ده. دا خبرونه په خپل تازه غنې کې لیکي چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتوري خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېشتوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1938 تر 1942 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1938 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلی وو لومړی یووه او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1988 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1989 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل او په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلوماټ لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی. بیا د بریا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته شوی دی. دریم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووزي، او څلورم ټکی دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغړی شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ستارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته ژبه ورسه کوله او سلا مشورې ورکولې، همداراس په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویان ریچارډ اوسیال ستارز اینڈ سټرایپس ته څرګند کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره و چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګند کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینڈ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پیراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو پیراخ کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. لیسمت سروانه نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن د خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید شانکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. شاغلی شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هیواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې پنه کړی وو او ملکیان ووژل شول، دا د اگست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 28 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم بوبزي چې دا به خطرناک وي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر حقي اډي ګند راکټونه ولګیدل چې د ایران د کوردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کوردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشې دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسائل هم څیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډله ایز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرهبخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیات قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالی اوسیدونکو شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ور باندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالی کې قحطي زیاته شوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند او رسپانې ته کار کوي پرون د نګورنو قرهبخ پلانجمن سیمې کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1 دیش دقیقې دی. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرېږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر غمخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیریدو سره سختېږي او دوی اړ دي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزي برنامه تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالیو کې زده کوونکو ته د تیاریو برنامه پلي کړي. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطرافو کې امنیت خراب ده. زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی. خو معرف باید د دې لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هلته دوی ته مدګي وړاندې کړي او دوی هم مایوس نه شي او ځکه چې دوی هم د هېواد یو برخه ګڼل کېږي، باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښ فعالي لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکی بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلدتیا برنامه پلي کړي.
ډېر تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنې که دی وکړي د ریاضي په اړه، د فزیک په اړه، داسې نور مضامینو په اړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکي ستونزې ډېرې زیاتې وکړي، یا کوټ په سم ډول ونه رسوي، یا داسې نور ډېرې ستونزې لري. نو موږ د معرف ریاست څخه موږ وکړي سو د تقریبا د یولس کال کېږي زه په دا مکتب کې یم. مو داسې څه ونه لیدل چې د یا متګر غولي موږ ته هدایت کړی وي چې داسې وکړي، یعنې په پټو سترګو روان کړي یو.
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوانی وکړه چې دا برنامه تر ډیره مادي موخه لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دانیوه کې سمینه بولیا وایي چې
څر کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات ده چې نه تنها د خوست څخه نور ولایتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي، ډېر شاګردان چې تقریبا 15-20 نفر په شاوخوا کې فقط د ټیپ پوهنځی ته کامیاب شوي دي. زه دغه ټول کریډیټ یې هغو کورسونو ته ورکوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردون رغولې دي، درس ورته لای ده.
بل لوري ته د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پلي کېدو له لارې هغوی د دې جوګه کې چې د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره پیدا کړي.
د پوهنې ریاست به په 1400 تعلیمي کال کې ځانګړي ښوونیزې برنامې تر کال لاندې ونیسي چې موږ وکولای شو ټول غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابر کېدو فرصتونه برابر کړو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنې ازموینه کې چې د اګست په 15مه شپږمه او اومه د درې ورځو لپاره واخیستل شوه، د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د دولسه موټلګیو 15109 اتیا فارغانو پکې ګډون کړی و. د خوست په 3700 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,10,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا ښوونیزې چارې پر مخ بیول کیږي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی دا او زم مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخې دي چې 80% انجونی دي دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلن سره مخامخ شي ایا دا هم یو لامل دی چې انجونی خوانځي ته نزي د دولتي خوانځي اوس د کوونکو انجونی ولې لخپل خوونکو نه خوخي دي
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي
کې به خوونکو لخپل اوس د کوونکو سره ناسم چلن وکړي پایله به څوي
چې کله د معلومانو بد رویه میادي کې زیس نه وړم مکتب ته لاړ شم
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خون کوي باید څه ډول وروزل شي تر څو د کوون کتاب په مهرباني زده کړی ورکړي
خو خون کوي دغه دی چې باید د کوون کو سید اړي کې او رابطې د محبت او د مینې نه وي
په دې خبرونه کې هڅه کوو د پښتنو ته ځواب ومومو وګمې جبرخیل لنجونو د کوون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلن په اړه راپور جوړ کړی د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دی وز د کوون کې په غږ پیلېږي
څه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس د دې مخبل لاس پورته کړ د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو زموږ اقتصاد ډیر ضعیف وو او مور می د لامینه ډیر یو زاړه بوتان را تاخیست و چې یم نو خوانځي ته لاړ شم او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو جلې یې سلیقه نلیم دا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چې زما تشریح ته غوږ ونیسي زی بیرته کینولم کله چې د خطر زما یادیږي ز ډیره خفه کیږم
تاسو د فرشتي خبرې واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال په هنتون نه فارغ شوې ده هغه وایي د خوندزي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي
زما یو استاد و خدای سي اوس باغه چیرې یاغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته که خو هغه د سی یو استاد وا سی یو ورځ بهم زبې وهلو نه پری خودم کله به سی ز مکتب ته ولاړم نو دما به بخي مکتب ته زړنه کېدل سی ز مکتب ته څنګه ولاړسم زړه می داس ل مکتب تور و چې مور به می پوزوره ز مکتب ته لیکلم
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر خوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي خو بل لور ته د مسلکي او خزینه خوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوی دي د بشری حقوقو د چار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له څلور دیرش ولایتونو څخه د خزینه خون کشمیر ایواز 40% ده د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک له خپل جنو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوون کې نه لري د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د جنو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیز محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي کبل انجونی لزده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغه خوندزي ته لاړ شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي ځکه د دې ادارې د راپور په اساس ایواز 80% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس ترکه چې زده کړې کړي دي ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلن څخه شکایت کوي اکثر ځوان انجونی د خپل خوونکو څخه خوخي نه دي په ځنګړی توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولی د تیرو اتلس کلون کلونو په اوګدو کې د پوهنې وزارت تل د خونکو د روزنې په هدف د لندمحاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نورو غیر دولتي ادارو هم د خونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړې دي، خو بیا هم ولی خونکي لزده کوونکو سره لسخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چې د لیسې د دورې خونکي ده وایي لزده کوونکو نجونو سره یې چلند ناسم نه دی، خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار ځکه دی چې زده کوونکي سم روزي.
عام اصطلاح باندې یو متل موږ لرو چې ډب نه وي ادب نه وي. که چیرې موږ په زده کوونکو ته په نرمه لهجه باندې ووایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراعات کړئ، داسې وکړئ، اسې وکړئ، سبا ته به هغوی په ډېر فیشن او په ډېر زیات په بد حالت باندې راشي، توجه به ونه کړي. مګر که چیرې له دغه شاګردانو سره په غصې باندې مخکې لاړ شو، دا شاګردان به بالکل په صحیح نفرم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس بخو وای او خبر توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو نه به درس یې نه به یونیفورم یې، بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشن او داسې نورو سره نکار اخلي چې بیا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو، تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو، د پلین په مراتبولو باندې پوه کړو، د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي، شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکی ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خونکو خپل هيله داسې سرګندوي:
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. استادان باید د انجونی دونه ونزوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خونکي لخپل زده کوونکو سره په مهرباني چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسولیت په خټوګه تر سره کړي. رازقه اتل چی با مسلکی خونکي ده د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي:
عموما داسې شاګردان لرم چې عمرونه یې زیات دي. زه چې کله دوی ته درس ورکوم، مغواړم چې دوی تشویق کړم، نو زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
ښوونځی په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څنګه فعالیت کوي او له دولسم فارغ شوي ښوونکي جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسایل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزنې لامل وګرځي. په دوه کې اول دا چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظه تنوع موجوده ده او دا تنوع کېدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهېږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی تر سره کی منشأ څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر ته زده کوونکی په خوندځیو کې لا ناسم چلند سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سه سوک شته چې د دې ستونزې ور حل کړي. دا ځوابونه به د پوهنې وزارت لا بیان دي. نوري نهزت نواورو:
د پوهنې قانون په نه دې شوه ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر د هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي. کچیر یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یا هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په دوه کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د خوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشه ایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو سنفی ډیره غریبه و. د دې کالی ډیر شکیدلې و چې څو ځای دې ګډلې و، خو استاد دانه شیل چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې داستا کالی شکیدلې دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګ تارو دي ګنډلې.
از منو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نه دیرخه خاطره لرم او هغوی دیر مهربان دی او موږ سره خچلند کوي.
یو شمیر زدکونکي لخپل زینو خونکو گیلی کوي چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثر از زدکونکي د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټري ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغلی یوسف زئی، کب سر کې دارا ته وایست چې د ښوونکي د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یو ښوونکي باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي؟
کله چې دوی په صنف کې داخليږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم مونږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې مونږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې دا ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینته او محبت دوی ضرورت لري، او یو خواخو د وطن لخوانه دوی مایوس دي او بل د خپل د خون کې طرف نشي دوی مایوس شي، د دوی شوق او مینه او محبت کمیږي او غوښتنه مداده چې دوی داسې زمينه سازي د خپل خون کې او د زکونکو په مینس کې دومره اعتماد پیدا شي د زکونکو هو کوي شي خپل سوال او جواب ډیر دوستانه خپل خون کې سره حل مطلب کې. او متاسفانه امونګه خون کې کله چې خپل صنف ته داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دوی نشي کوی چې اته خپل د درس موضوع هم خپل خون کې سره شریکوي نشي چې یو سوال او جواب وکړي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او خونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي له خپل خونکو نه بد خاطرې ونه لري؟
مونګه کولای شو د دوه واریانت په نظر ونیسو. یو واریانت مو دا دی چې مونګه خونکو لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارښوونه باید وشي چې دوی خپل میتودونه او خپل برخورد او کرکټرونه باید چینج کړي. او دوه واریانت مو دا دی چې دا زده کوونکي کولای شي چې 15% په خپل صنف کې دوی باید سم واخلي او تر څو هو کولای شي چې د خپل د زده کوونکي طرف نه دوی ته باید لارښوونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمه نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو، نننې خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلند جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولی ځین خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني، او څنګه کولای شو چې په کم دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپورتر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولن پو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه رویا مدمی وړاندې کوم. قدرمنو
قدر من دوستانو د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت او زکړې شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوي په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی، اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې ژوند سخت کړی دی.
بې پیسو کې ډېر مشکلات سره مخامخ کړی ما، سل مشکله سره په کور کې خپله مې مریض یم، شکر لرم، زوی مې مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی مې بندي ده. بې پیسو کې ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلې ده رامنځته سوې، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وای خوندي. اته د شکر ګولې مې چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نسم خوړی، ولې قیمته ټول د بې پیسو کې چې مزه جګر خونه کړی. او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولري ښه قدر درکوي، یا هر څوک دې چې پاس کښېنوي چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وی او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره ردوي چې ډېره شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
اونه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي، د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده خو همغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم، نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوې ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې چې درلوده هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال چې کله زه شار بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي، که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زله تلی نه سم، وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه زه په هماغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې د ما هستي او دارایي دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم، آرام ژوند مې درلوده، په آرام زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامي بیخي د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت نا وخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژونده ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري، نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپل هغه روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضداره نه یم، هغه د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک دا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالداره دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهېږي چې څومره ناارامه دي. هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره سترګو ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان ارامه او مسؤون احساسو.
مدني فعاله شازیه بیسا وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپله ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسي کې، د بېلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوی وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسیږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کېږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړې په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورو موسیدین که خوشبختی پدی مانا که اوستانی شرک بوری کچی را پیسی نوی ها غدفونه چه منگه لارو نوشی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنا هر که پا پیسی نکیگی، ولی زده مخالفه، ولی که منگه درس وای مقه ابتدانه که شروع کد پانتون ده مکتب ده بیا اوست کچه مثلا روز پورست لقاضی ها زیتی یوست ماستری بس اوست مطرده زیاد نه اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي، مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي. پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو. خوشحالي په پیسو، په جایداد او په دارایۍ کې نه ده. خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو، شتمنۍ او جایداد او دارایۍ پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي، او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري. د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري. په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه کړئ چې انسان پورې اړه لري خوشحالي. څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن د سیوی د په ثبوت رسولې ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخر خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خپل بده خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیر خوږه خبره دی ورزي ورته کی دی، دا احساس وکي سیاره نور ډیره بهترین ورځ ده. سار له خوبه را پات سي او وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به می خپاوی په هر څه کې بدې نیمه خوالټوي، بد خواب لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول څخه دا ولي ځکه موږ عادت سوي همداسې یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدی سره د نظرو سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختی یا د خپل خفګان په کورنیو کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقي نه وکړ، موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبره ده چې د ټولو بدبختیو لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سپه دنیا کې. په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري، لیکن دغه ذهن مسكين وي، دغه ذهن به پیسې وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دغه خیال کرکټر او دغه عادت چې دی هغه دي پیسې دار خلګو دي. نو دلته مهمه دا ده چې څنګه ژوند کوي، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې څه چورت وي، په کوم ډول باندې ژوند کوي. نو یوازې دي پیسې درلودل او نه درلودل معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې څه ډول فکر کوي
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو.
خوشاله ژوند مخته مو تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سو ایسې مو ځانونه خوشاله ځانونه قانې کو او کومو قانینه وو او همیشه د تشويش را سره وي سي ولا ما سره کمی پیسې دي نو هغه وخت مو خوشاله کېدای نه سوای او کله مو خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي او سي ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بل اخره قانې وو سي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته د دې لپاره سي ذهن سالم وي هغه فکر سم وي تر څو ښه کار وکولای.
اوریدونکو لخبرونه مو څه دا کړل آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.